افغانستان د ولسمشه د انتخاباتو پرانش دي کې دو سره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو هڅې روان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر پوخنی یو شمیر کارکونکي وایي د فاطمین لخر چې د ایران په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان کورنۍ امنیت ته ګواښ دی. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې پروسه د دغه شورا له لاسه وتلې ده. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په دې ماخمنې نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د افغانستان د امنیت شورا ویل امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره یو لړګړی موافقه تر رسیدلې چې لمخې به د سولې په پروسه کې د افغانانو حقونه خوندي شي. د افغانستان ملي اسلامي جنبش وایي د ګون مشر عبدالرشید دوستم به پر راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید نه کړي. او د سعودي عربستان لوی څارنوال 15 هغو کسانو ته د مرګ د سزا غوښتنه وکړه چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امنیت شورا وی له امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره یو لړګړی موافقه شوی چې لمخې به د سولې په پروسه کې د افغانانو حقونه خوندي وي. امنیت شورا نن په یو اعلان کې ویلي چې د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چرو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون پورستیو کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې د پروسې پړه یو غونډه جوړه شوه. امنیت شورا وایي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او خلیلزاد په دې په ګډون په دې غونډه کې یو لړ موافقه شوې دي، خو د شورا د اعلامې لمخې په دې حق لا سنې دی ویل شوې. په فرا کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه ډیر شو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. حمله تیر شپه د دې ولایت په خاکې سفید ولسوالۍ کې شوې ده. سیمه ایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه سنې دی ویلي، خو دا خبر د فرا ولایتي شورا غړو تایید کړی دی. پرونه خبرونه کې په همدې اړه وري. د افغانستان ملي اسلامي جنبش وایي د دې ګوند مشر عبدالرشید دوستم به په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید نه کړي. د جنبش ګوند یو غړي احمد تین چې نن ازادي راډیو ته ویل دوی به په پوره قوت سره د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې ونډه واخلي، خو د ولسمشرۍ د لومړي مرستیال پوسټ به د دوستم پر ځای بل څوک کاندید کړي.
این موضوع را میخواییم شریک بکنم. احتمالا ما اونس با اعتمادترین آدم های خود را در پست معاونیت اول معرفی خواهند کرد.
تر اوسه پورې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د خپل کاندیداتورۍ خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویل راتلونکي شنبه ورځ نه به سرحدي او نظمي عامه پولیسو او هغو منصوبینو ته چې تنخواګانې نه دي اخیستي معاشونه ورکړل شي. دفاع د وزارت وین غفور احمد جاوید نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د ملي دفاع وزارت د خپل منصوبینو د معاشاتو د شفافیت لپاره د معاشاتو برېښنایي سیستم په لار اچولې ده چې خوشبختانه دغه سیستم 2% تکمیل شوی دی. د سرحدي پولیسو او نظمي امي هغه جزو تامونه چې د کورنو چارو وزارت نه ملي دفاع وزارت ته انتقال شوی وو، د هغوی د یو شمیر د اسنادو د نه تکمیلېدو له امله د هغوی معاشونه ځنډیدلي وو.
نو موریول دفاع وزارت د خپل منصبونو د تنخواګانو د ورکړې پړه له مالی وزارت سره موافقه تر رسیدلې او راتلونکو شنبه به تنخواګانې ورکړل شي. د سعودي عربستان لوی څارنوال 15 هغو کسانو ته د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. د سعودي د لوی څارنوالۍ یو چارواکي نن په پایتخت ریاض کې ویل د هغو 300 کسانو له ډلې څخه چې د خاشقجي د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي، یو لسې تر عدلي تعقیب او پلټنو لاندې دي. که څه هم د سعودي لوی څارنوالۍ د دې یو لسو تورنو نمونه په ډاګه نه کړل، خو چارواکي وایي چې په دې ډله کې د سعودي عربستان د استخباراتو د پخواني مرستیال نوم هم شامل ده. د سعودي لوی څارنوالۍ ویلي دي دوی د جمال خاشقجي د قتل په قضیه کې له ترکیې څخه اسناد او شواهد ته منتظر دي. خبريال جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په منځني ختیځ کې له حزب الله، حماس او نور سخت دریځو ډلو سره د کال نږدې $1 میلیارد مرسته کوي. دا خبره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د همغږي کوونکي چارو مسؤل ناتان سیلز په واشنگتن کې خبريالانو ته وکړه. هغه ویل ایران په کال کې شاوخوا 100 میلیونه ډالر د لبنان له حزب الله سره مرسته کوي، له هغې ډلې سره چې له اسرائیل سره جګړه کوي او د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي. سیلز زیاته کړه چې تهران د فلسطینیانو حماس ډلې ته چې په غزه کنټرول لري او یو شمېر نورو فلسطیني ډلو ته په کال کې 100 میلیونه ډالر ورکوي. سیلز ایران په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی دولت وبله چې په وینا یې څو کاله کېږي چې د هیواد خپل دا چلند نه دی بدل کړی. او اروپایي ټولنې مشر ډونلډ ټوسک د روانې نومبر میاشت په 15 نیټه د اروپا سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې له مخې اروپایي اتحادیه باید د برتانیې د وتلو معامله تایید کړي. ډونلډ ټوسک نن ویل که کومه فوق العاده پېښه ونه شي نو د اروپایي شورا غونډه به جوړه کړي چې له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو موضوع نهایي کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې مرکچي او د برتانیې صدر اعظم تریزا می اعلان وکړ چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په 1515 مخیزه مسوده موافقه ته رسیدلی. د برتانیې خلکو د 2014 کال د جون د 23 په ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه.
دوستان زموږ غږ لاسادې رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تاسو هر وخت کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو هڅې هم روانې دي. د همدې هڅو په لړ کې د ملي جنبش مشر او د ولسمشر لومړی مرستیال نږدې کسان وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم بخایي په خپله په کوم انتخاباتي ټیم کې ګډون ونه کړي او پر ځای به یې کومه بله څېره معرفي کړي. همدارنګه په یو بل رپورټ کې اوري چې د افغانستان د څیړنې او ارزونې بنسټ وایي د دوی موندنې ښیي چې د کوکنارو پر ضد هوایي عملیاتو د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. دا به مو واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي وروستیو هڅو ته په پام سوله د دوی له لاسه وتلې ښکاري. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پخواني کارکوونکی او یو شمېر څارونکي بیا وایي چې د ایران په ملاتړ جوړ شوي د فاطمیون لښکر د افغانستان کورنۍ امنیت له ګواښ سره مخ کړی. که وخت وو د سیمې په اړه ځینې رپورټونه لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو هڅې هم روانې دي. دا همدې هڅو په لړ کې د ملي جنبش مشر او د ولسمشر لومړی مرستیال نږدې کسان وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم بخایي په خپله په کوم انتخاباتي ټیم کې ګډون ونه کړي او پر ځای به یې کومه بله څېره معرفي کړي. لا هم تر اوسه په رسمي ډول کوم ځانګړی انتخاباتي ټکټ اعلان نه دی کړی د جوړېدو، خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اړه تاوده بحثونه دوام لري. فریبا ظاهر په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشری دورې نږدې 15 میاشتې پاتې دي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو ټاکنو مهالویش نه دی اعلان کړی، خو سیاسي ګوندونو لوړاندې د خپلو حلقاتو او انتخاباتي ټکټونو پر جوړېدو بحثونه پیل کړي دي. د نورو ګوندونو ترڅنګ د افغانستان د ملي جنبش ګوند په تازه څرګندونو کې ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم به احتمالا دا ځل په خپله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې برخه ونه لري او یوازې د ملي جنبش د مشر په توګه به خپلو تونو ته دوام ورکړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرستیال دی، ویل کېږي په تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د ښاغلي غنی په بریالیتوب کې د پام وړ رول لوبولی دی، خو دا ځلې نوم په هیڅ هغه انتخاباتي ټکټ کې نه تر سترګو کېږي چې د ځینو کړیو او احزابو لخوا معرفي سوی دي. د ملي جنبش غړي او ویان بشیر احمد تایانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی دوستم به احتمالا د خپل ګوند یو بل څیره را مخته کړي.
ما مثل گذشته قوی و خیلی به شکل میواری در انتخابات سهم خواهیم گرفت و تیکت های انتخاباتی انشالله شکل خواهد گرفت. در یکی از اون تیکت ها ما خواهد بودیم و انشالله پیروز میدان خواهد شدیم و این موضوع را میخواهیم شریک بکنم. احتمالا ما اونسه از با اعتمادترین آدم های خود را در پست معاونیت اول معرفي خواهند کرد.
شغلی تایانج دا همونه ویل چې دا ځل به دوی د چاپ انتخاباتي ټیکټ کوي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د جمهوری ریاست انتخابات به د 1398 لمریز کال د وری یا حمل میاشتې په 11 نیټه وسی. افغان حکومت هم په خپل وخت انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه کړې ده. د قانون لمخې باید تر انتخابات یو سل شل ورځې د مخه انتخاباتي مهالویش اعلان سي او ورسره نماندان معرفي سي. خو د راپورونو پر اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غیر مستقیم ډول ښکاره کړی چې یو وار بیا به د ولسمشری په انتخاباتو کې نوماند سي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې خپل نوماندي نه درات کړي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وړاندې لوړاندې خپل نوماندي اعلان کړی ده. همداشان په هند کې پخوانی افغان سفیر شهید محمد عبدالی هم ویلي چې د کندهار له مشرانو سره له مشورو وروسته به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپل نوماندي په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انور الحق احدی هم په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل کاندیدي اعلان کړه. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په استازیتوب احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشری لپاره د کاندید په توګه د دغه ائتلاف د غړو یو لست چمتو سوی چې ډېر ژر به یې اعلان کړي. نوموړي ویلي د دې ائتلاف په انتخاباتي ټیکټ کې 8 تنه یعنې ولسمشر او درې مرستیالان او صدراعظم له درېو مرستیالانو سره یې شامل دي. خو ولسي جرګې پر دې مسله انتقاد کړی او وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید دوه مرستیالان ولري. د همدې هڅو په لړ کې په دې وروستیو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي مشران ل خپل دندې استعفا کړي چې لامل یې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون ګڼل کېږي. د افغانستان تیر ولسمشریز انتخابات د درغلیو له اداو سره مل و چې له کبله یې داسې بنبست رامنځته سو چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ سول او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وسوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو په تیرو خبرونو کې مو د فراد ناسم امنیتی وضعیت په اړه ریپورتونه واوریدل. دغلته په بیلابیلو پیښو کې څو افغان سرتیري وژل شوي، همدارنګ وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. په تیرو خبرونو کې مې په فرا ولایت کې د ازادۍ راډیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه د وروستیو امنیتی پیښو په اړه وپوښتل.
فرا ولایت یو هنړۍ شپه تیره کړې او ډېر جګړې شوې دي. د تیر شپې په جګړې کې لمړی د خاکسفی د بلک ولسوالۍ د ولسوالۍ ترمنځ یو سیمه په نامه د ابخورما ده چې د هرات کندهار پر لوی لارې پرته ده. په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو ټولۍ یا یو غلوی امنیتي پوسته وه چې هلته نن امنیتي چارواکو ازادۍ تایید کړ چې شپږ تنه نفوذي کسان چې د وسلوالو سره وسلوالو مخالفانو سره لاس درلود مخیال ته ځای پرداسي او دې لار اوره کړې و چې نور کسان د نیمې شپې هلته ورسي. او هغه ټولې کې 15 تنه چې یو برخه محلي پولیس او بل ملي پولیس و ټولې تیر شپه وژلي او شپږ رنجري موټر او دوه شوبلې ټانګونه هم وسوال مخالفانو ځان سره وړي او هغه ټولې ټوله دوی نیولې د خاکسفید ولسوالۍ. البته دا کسان محلي پولیس درې ورځې مخکې د خاکسفید ولسوالۍ د خوش د سیمې څخه دغه ځای ته راغلي و ځکه چې هغه ځای هم مخکې یو سوال نیولی و. د نامنی په دوام د فراه ولایت په پشود ولسوالۍ کې هم تېره شپه د جګړې په ترڅ کې د فراه ولایت امنیه قوماندان محبوالله محب وایي چې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. او همداشان د فراه ولایت په پشت کو ولسوالۍ کې دا بیا بله ولسوالۍ د فراه لویدیځ خواته د ایران سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې بیا په هوایي بریدونو کې د امنیت خبرنامه ویاند وایي چې 10 تنه طالبان وژل شوي دي. په دې سیمه کې چې اکثره جسدونه هم د خبرې چې التفات دي او دوه کسانه ورسل چې پر ولسوالۍ بریدونه کې خو مخکې له مخکې هلته بریدونه شان شوی. همداشان په پښتو ولسوالۍ کې 3 تنه ملي ورسره هم تیر شوي وژل شوي. په ټولیز ډول د فراه ښار په شاوخوا کې هم جګړې تیر شپې هم دوام درلو او اوس هم د اندېښنې چې بیا و د شپې فراه سره جګړې
فراه ته د اضافي ځواکونو د استولو خبره کیږي. په دې اړه باندې چارواکي د غلطه څه وایي؟
فراه ولایت تیر ورځ یو سل کسیز ډله کمانډو ځواکونه راغلي چې د فراه د شاوخوا کمربندي پوستي کبوکړي دي د فراه په 15 کیلومتري کې پرتی دا پوستي تیر زده کسان موږ هم ولیدل خو دی وای چې یو بل کنډک هم را دي چې 500 ځواکونه د ډیر وخت کې تر اوسه هغه راځل او خلک وای که هغه را نسي نو شهر به هم د ګواډ سره مخامخ وي ان صاحب د فراه د نامني یو لوی واجه چې موږ د امنیتي راکړه خلکو سره خبرې کړې هغه ده چې ډیری وسوال د هلمند ولایت همداشان د غور هرات او بادغیس هغه سیمو کې چې هوا سړې سي بیا دوی په فراه کې ځکه چې هوا نسبتا ګرمه ده او جګړې ته برابره سیمه ده ټول فراه ته راغلي د فراه والي محمد شریف ثابت وایي چې همدا ګړۍ تر یو نیم زرو تنو پورې وسوال طالبان په فراه کې په جګړې بوخت دي او د ده په خبره چې دا یو غټ رقم دی چې د رسنیو سره خبرې کولې نو دا ټول هغه عوامل دي چې په فراه کې هره شپه جنګ دی او هره ورځ ګواښونه دي
اخواله لوګر څخه په ریپورتونو کې د دې ولایت د ولایتي شورا د مشر لقب لراغلي دي چې د سلو په شاوخوا کې د داعش د وسلوالي ډلې کورنۍ د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ ته تللې دي او د غلطه ځای پر ځای شوې دي ځای چارواکو د ریپورتونو رد کړي په اړه رحمت الله افغان تفصیل راکړي
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای چې په ازري ولسوالۍ کې د ځای پر ځای شویو د عش کورنۍ په منس کې ماشومان او بهرني وسلوال هم لیدل سوي دي حسب الله ستانګزي د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کډغه موضوع ته پامونه سي د کابل په ګډون یو شمیر نور ولایتونو ته هم غواخ پیخه د لایسي
په دغه تیر یو هفته کې د عش د فرمان وسلو کورنۍ شاوخوا حال د لیدل شوي دي د اول نو دوی له ادرو له سوالې سیم جماعت صاحب درا وخته به حال د سیم خلک همدارنګ یو حکومت له خوا تیارې شي ګرځېدې د دوی له ویره نسلې دی اوس د لکړې اعلان دی د زازې سیم خوا دا اول تیارولې دي هغه راضی هم چې دا دوی ته ور جوړا دا او دې ستونزې به رامنځته کیږي چې دوی شي کابل باندې تاثیر وکړي
خغلی ستانه زیوای کده داش وسلوالو مخه په خپل وخونه نیول سي ممکن په سیمه کې خپل لیکو ته جلب او جذب هم پیل کړي دا په داس حال کې ده چې تازه د ننګرهار ولایت سیمیزو چارواکو ویلي دي چې په هغه ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د داش د انسجام او روزنې مرکز لمن زوړل سوی او وسلوالي پتیت او پرک ډول مبارزه کوي ل دی وړاندې په افغانستان کې ننګرهار د داش ډلې عمده مرکز بلل کېده د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای کله چې په ننګرهار کې په داعش وسلوالو فشارونه زیات شول یا د ډلې څنګ ته ولایتونو په ځانګړي ډول لوګر ته امخه کړي بلخوا داعش ډلې د کابل د دوشنبه د ورځې د هغې انتحاري حمله مسولیت په غاړه واخیست چې له عمله یې لږ تر لږه شپه کسانو وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول خو د لوګر ولایت سیمه چارواکي وایي چې تر اوسه په لوګر ولایت کې د داعش ډلې د شتون په اړه دوی ته لسمه رسمي اطلاعات نه دي رسیدلي د لوګر د امنیت قمندانۍ بیان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ادعاو په اړه پلټنې کوي
د ازري ولسوالۍ کې چې زموږ امنیتي ځواکونه دي ورته پولیس امنیت به د دغه موضوع په تړاو موږ ته کوم رسمي شفر یا هم کوم راپور یا اطلاع نه درا کړی دغه موضوع موږ نه ته یو تر ما حد پلټنې زموږ روان دي زموږ کشتور قانون په دغه کار کوي چې څیر کوم
خغلی احمد زای زیاتوی چې تیر کال هم په همدې سیمه کې افغان ځواکونو د داعش یو شمیر کورنۍ نیول یوي چې بیا یې کابل ته ولېګلې هڅه مو وکړه چې دغه اداو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي انسو
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
او سم د سولې د هڅو پاړه د سولې د علي شورا یو شمیر غړي وای د سولې په برخه کې ورستي او هڅو سولې د دوی لواکا استلې ده په دې اړه کابل د خان محمد سند ریپورت اورو
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستيال حبیبی سرابی د پنځشنبه په ورځ په ویناست کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و وویل د سولې پروسه د دغه شورا للا سوتل ده دیوبل اوس د سولې پروسه د سولې عالی شورا للا سوتل ده حتی د جنیو په ناسته کې چې د سولې موضوع په کې مطرح کیږي د دغه شورا یو غړی په کې هم حضور نه لري د سولې د عالی شورا للاسه د سولې د پروسې د وتلو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د تیرې جمعې په ورځ په مسکو کې د سولې په اړه یوه ناسته جوړه شوې وه
طالبانو په دغه ناسته کې ویلي چې اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه، بلکې له امریکا سره خبرو ته حاضر دي. دغه شان په روانه اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو، افغانستان عربي متحدو اماراتو او سعودي عربستان استازو هم د افغانستان د سولې په تړاو په ابوظبي کې سره کتلي دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوهم ځل لپاره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. ویل کیږي چې زلمی خلیلزاد به په دغه سفر کې قطر ته لاړ شي او د طالب چارواکو سره به وویني. د ده په مشرۍ به امریکایي پلاوی تر راتلونکې سې شنبې پورې په هغه هیواد کې پاتې او بیا به پاکستان ته لاړ شي. خاغلی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي دي. د راپورونو له مخې مخکې له دې د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال آلیس ویلز په مشرۍ یو ډیپلوماتیک پلاوی د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا یو بل مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د سولې او پرمختګ د اسلامي حزب د موجودیت اعلان وکړ. دی وایي د سولې د ټینګښت په خاطر یې دغه ګوند تاسیس کړی دی.
دا جنگ څنګه بند کړو او څنګه د خپلو خلکو قناعت منځته راولو او د هغوی د قناعت سره په دې وطن کې د امن او سولې دپاره کار وکړو. موږ د سولې او پرمختګ اسلامي حزب خپل ټول زیات کار او قوت به هغه د سولې په موضوع باندې استعمالوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون لارې د عالي شورا مشر سید اکبر اغا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د سولې خبرې باید د افغانانو ترمنځ ترسره شي. د وویل د طالب بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ کولی شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینې برابرې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو موږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر یو شمیر پخوانی کارکوونکي وایي د فاطمین لخکر چې د ایران په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د کورنۍ امنیت لپاره ګواښ دی. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
یو شمیر څیړونکي او د ملي امنیت شورا پخوانی کارکوونکي د غزنی او اروزګان ولایتونو په جګړو کې د ایران لاسوهنو ته په اشاره سره وایي د فاطمیون ډله دا وخت د افغانستان کورنۍ امنیت ته ګواښ دی. څیړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د ګواښونو د ارزیابۍ پخوانی رئیس آرین شریفي د پنځمې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د فاطمیون ډلې د فعالیت په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د هغو زرګونو افغانانو څخه چې د فاطمیون د لښکر برخه ده ځینې یې اوس په افغانستان کې دي.
فاطمیون به افغانستان در حال حاضر تهدید بالفعل نه بلکه بالقوه است.
د فاطمیون لخر دا وخت افغانستان ته بالفعل نه بلکه بالقوه غوښته. ډیره هغه افغانان چې د فاطمیون لخر غړي دي له ایران وشتل شوی او د وسیدو ځایونه د افغانستان په بیلا بیلو سیمو له هغې ډلې په کابل، بامیان او هرات کې ځانګړي دي.
خاغلی شریفی ویل د 2018 میلادي کال په منځ کې له 14,000 څخه تر 20,000 پورې افغانان د فاطمیون په لښکر کې و چې تر ډیره په سوریا، عراق کې په جګړو بوخت وو. دی وایي د فاطمیون په لښکر کې شامل افغانان کولی شي افغانستان ته له راګرځېدو سره د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ متوجه کړي، خو دی وایي چې افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي ترسره کړي. له دې سره بل افغان څېړونکی او په امریکا کې د خط مشي په نوم د یوې مجلې مسؤول وایي په سوریا کې د جګړو له کموالي سره د فاطمیون ډلې لیتوم کم شوی دی. دی ویل له 2 میلیون څخه تر 3 میلیون پر افغان کډوال چې له ایران څخه راستنه شي ځینې د فاطمیون په ګټه له جګړو واپس شي او اوس تر تاثیر لاندې دي. د راپورونو له مخې د فاطمیون ډله د ایران د سپای پاسداران تر لاس لاندې هغه ډله ده چې په ایران کې د میشتو افغانانو څخه جوړه شوې او غړي سوریې ته د جګړې لپاره لیږل کیږي. بلخوا د افغانستان د خلکو د محور د سیاسي جریان د دارالانشا رئیس احمد بلوچزاده ادعا کوي چې ایران په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د جنګېدو لپاره خلک جذبوي.
موږ چې په دې اړه کله سیړنې وکړې چې ایران جلب او جذب له کومه ځایه کوي، یوه برخه یې د پولیسو او اردو له لیکو ده. هغه کسان چې وظیفې پریښي او زده کړې لیدلې وي د اړیکو څخه په استفادې دوی لارښوونې اخلي.
دوی وایي ایران د پخوانیو جنګیالیو تر څنګ د تروریستي او سیاحتي شرکتونو او مدرسو له لارې هم نوي خلک جذبوي.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چه دتا نه هم نفذاتی کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د پیښور د کلیوالو سیمو پولیس افسر په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې وتښتول شو او وروستی جسد په ننګرهار کې وموندل شو چې ویل کیږي د داعش د وسلوال ډل لخوا وشل شوی. رښتیا څه دي په دې اړه په موکې دی رپورټ.
د ننګرهار ولایت د مومن قوم سره تړلی د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ټولنیز فعالان د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو ریاست ودانۍ ته ورټول شوي وو او د یوې غونډې په ترڅ کې د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیس مشر طاهر خان داور مړینه یې وغندله. د مومندو یو تن قومي مشر او د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فریادون مومند د طاهر خان داور مړینه د لر او بر پښتون ولس ترمنځ د بیتمادی د پزا د رامنست کې دوه د سیسه وبلله. نو موړی وویل
د دښمن دغه د سیسه وی ارمان چې هغه غواړي چې په دغه په شهادت سره د پښتنو ترمنځ بیتمادی او فاصله ایجاد کړي، دا ارمان به هیڅ کله پوره نشي. پښتون په دې خبره پويږي چې زمونږ دښمنان او هغه د سیسه کاران چې هغه د پښتون په خلاف باندې څلوېخ کالونه اخته دي، هغه به کلم په دغه سي مسایلو باندې جدا نشي او همیشه به سره ورونه دي او ورونه بوي.
په غونډه کې د ننګرهار لوالي آیات الله آیات نه غوښتنه وشوه چې د طاهر خان داور د مړینې په اړه پلټنې وکړي. نو موړی وویل
من با خپل هڅې پیل کړې دي او پیلو به تر څو پیدا کړو د پاکستان د حکومت سره په ګډه چې د پڅنه وا د پاکستان د پایتخت نه اختطاف کیږي او بیا دورن خدای خواته د جنازه لویږي. مونږ د ننګرهار د ولسونو د غوښتنې په اساس باندې چې دا جنازه تاسو پیدا کړی دا اوس به غوښتنه داده چې دا بیرته درته وسپارو.
د ذکر وړ ده چې طاهر خان داور د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد څخه ناسرګندو وسلوالو تښتولی و چې د نومبر په 14 نیټه یې مړی د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اړوند غوړکي سیمه کې موندل شوی و او د نومبر په 15 نیټه د ننګرهار چارواکو ولسی پلاوي ته وسپاره چې تر تورخمه یې یوسي او د مرحوم کورنۍ ته یې وسپاري. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
دوستانو د باز محمد عابد رپورټ چل ننګرهار نه راستولې وو. پکې مو واوریدل چې د غلطه یو شمیر مدني فعالان او قومي مشرانو هغه وژنه غندلې چې د پاکستان یو پښتون پولیس افسر په اسلام آباد کې تختول شوی وو او مړی یې په ننګرهار کې موندل شوی دی. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوري. د امریکا متحده ایالاتو ادعا کوي چې ایران په منځني ختیځ کې له شمیر توندلارو ډلو سره د مرستې په توګه په کال کې نږدې $1 میلیارډ راغی. فریبا ظاهر په اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د څنګه مشر ناتان سیلز د چهارشنبه په ورځ نوښته په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې ایران په کال کې $100 میلیونه په لبنان کې د شیعه ډلې حزب الله لپاره لګوي. حزب الله اوس مهال له اسرائیل سره جګړه کوي او د سوریه په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې د سنیانو پر وړاندې د ولسمشر بشار الاسد له پلویانو سره مهمې مرستې کړې دي. سیلز وایي ایران د خپلو تروریستي اهدافو ترسره کولو لپاره لګښتونه د عادي خلکو له جیبه اخلي.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism.
دوی وی ایران په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی هیواد دی. دوی له کلونو راهیسې دغه نوم ساتلی دی او هیڅ داسې نښه نه ده ښودل سوی چې له دې کړنو دی لاس واخلي. اجازه راکړئ د مصارفو ځینې بیلګې درکړم. ایران په کال کې $100 په لبنان کې حزب الله ډلې ته ورکوي. هر کال $100 میلیونه د حماس په ګډون نورو بیلابیلو فلسطینی تروریستي ډلو ته ورکوي. له بده مرغه د ایران خلک تر فشار لاندې راوستل کیږي چې دا به یې ورکړي. هغه سرچینې چې ایران یې په نړیواله سطحه د خپلو تروریستي اهدافو لپاره کاروي په مستقیم ډول د ایران د منځنۍ سطحې خلکو له روزمره جیب څخه ترلاسه
کیږي.
دغه امریکایي چارواکي ونه ویل چې پاته پیسې په کم ځای کې لګیږي، خو ادعا یې وکړه چې په منځنۍ ختیځ کې د توندلارو ډلو سره د ایران د مرستو مجموعه په کال کې نږدې $1 میلیارډ ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي پر ایران د وروستي بندیزونو یو هدف په منځني ختیځ کې له ملیشیا ډلو سره د تهران د مرستو مخنیوي دی. د دغو بندیزونو عمده هدف د تیلو لارخته ایران د عایداتو بندیدل دي چې د امریکایي چارواکو په خبره د ایران د حکومت او پوځ عمده عایداتي سرچینه ده. په تیر بیا د قدس ځواکونو شتل سوي چې وایي له حماس او حزب الله سره په ګډه پوځي عملیات ترسره کوي. ایرانی چارواکي وایي دا بندیزونه به په سوریه، لبنان، فلسطین، عراق او نورو هیوادونو کې تهران د خپلو متحدینو له ملاتړه مننه کړي. خو په هغو عامه اعتراضونو کې چې سږ کال په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله وسول، یو شمېر مظاهره کوونکو اندېښنه وښوده چې حکومت یې پیسې په سوریه او نورو له ایرانه بهر هیوادونو کې لګوي. د ایران د شاوخوا یو میلیارد ډالرو د لګښت خبره داسې مال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو د حزب الله ډلې د مشر پر زوی حسن نصرالله او د دې ډلې او حماس پر نورو قمندانانو د نویو بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې د زرغونې ستړي مشي.